وخت د سهار لس بجې د مشال رادیو خبرونه ته واقعي اوریدونکو په دې خبرې غړی کې زه نجیب عامر ساسو کوربایم. د دې خبرونه په دویمه نیمای کې درته د مشال ته رڼا لاندې بحث وړاندې کوو. په لومړۍ نیمای کې به له خبرونو وروسته رپورټونه درته لرو. په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په لکی مروت کې د پولیسو د ډي اس پي په ګډون سلور پولیس والا وژل شو دي. الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. او په مکسیکو کې د بندیانو د ساتلو مرکز کې د اور لګیدو له وجې لسګونه کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په لکی مروت کې د وسلوالو په یو برید کې د پولیسو د ډي اس پي په ګډون سلور پولیس والا وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي. د پولیسو ویان شاهد خان نن سهار وختي مشال لړیو ته ویل وژل شوی ډي اس پي اقبال مومن نومیږي. د نوموړي په وینا د شپې په یوه بجه وسلوالو د لکی مروت په صدر تاڼي برید وکړ. د لکی مروت د پولیسو ویان وایي د وسلوالو خلاف په سیمه کې د پلټنې عملیات روان دي. وژل شوی ډي اس پي اقبال مومن د پېښور د دیزو سیمې سره تعلق لرلو. د پښتو ژبې یاد وړ شاعر او تر دې وړاندې هم پرې مرګونی بریدونه شوي ول خو هغه ترې ژوندی وتلی. په لکی مروت کې پر پولیسو د برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا اسمبلی د ټاکنو نیټه اعلان کړه. کمیشن پرون د یوې خبرتیا په خبرولو سره ویل دا انتخابات په د اکتوبر په اتمه نیټه ترسره کیږي. د یادې صوبې گورنر حاجی غلام علي تر دې وړاندې الیکشن کمیشن ته همدا نیټه د ټاکنو لپاره تجویز کړې وه. نوموړي په استول شوي لیک کې وزر وړاندې کړو چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله تر دې نیټې وړاندې ټاکنې ممکن نه دي. د خیبر پختونخوا گورنر د جنوري په 18مه دغه وخت د اعلی وزیر محمود خان پر سپارښتنه صوبایي اسمبلی ماته کړه. تر دې وړاندې د جنوري په 14مه د پنجاب اسمبلی ړنګه کړل شوی وه. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي وروستیو سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 900 کورونه ویجاړ کړي دي. د دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمي د چهارشنبه په ماښام مشال لړیو ته ویل چې دا سیلابونه د سر زیان هم لري او په خبره یې د زیانونو ارقام لومړني دي. د نوموړي په وینا په دغو سیلابونو کې تر اوسه 900 کورونه ویجاړ شوي، 3 تنه وژل شوي او په ټوله کې 22,000 جریبه زراعتي ځمکه یې تخریب کړې ده. دغه د افغانستان په 14 ولایتونو کې اوختي چې د هیواد مرکزی سیمې او ټول زونونه پکې شامل دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا هم ویلي چې مرسته کوونکې ادارې د سیلابونو د اغیزو او بیړنیو مرستو په ارزونه کار کوي. په مکسیکو کې د امریکا پولې ته نږدې د کډوالو په حراستي یا توقیف مرکز کې د اور لګیدو پیښه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. سی این این، بی بی سی، الجزیرې، رویټرز او ګڼو نورو رسنیو او اژانسونو لیکلي چې دا پیښه د مارچ په 28مه د دوشنبه په ورځ ناوخته مخې ته راغلې ده. رویټرز اژانس لیکي ظاهرا داسې ښکاري چې د مکسیکو د سیوداد یوارس خار په توقیف مرکز کې د ولګیدو دا پیښه د واپسې په غبرګون د لاریون له وجې رامنځته شوې ده. له مکسیکو ډېری کډوال په غیر قانوني توګه امریکا ته د اوړېدو هڅه کوي. د مکسیکو د کډوالو ملي انسټیټیوټ د سېشنبې په ورځ ناوخته ویل چې د وژلو شوو کسانو شمېره 30 نه بلکې 30 ده او زیاته یې کړه چې د روغتونونو له تایید شوو ارقامو وروسته دا شمېره تاییدوي. سی این این د مکسیکوي چارواکو له خولې خبر ورکوي چې د اور لګیدو پیښې نه وروسته لک تر لکه 1100 کسانو درملنه په روغتون کې روانه ده. د خبرنو پای. دا مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. د دې خبرونه په دوه منی مای کې به تاسو د پاره ونیزه خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بس وړاندې کوو چې کوربه بای عبدالحی کاکړ وی خو سر رپورټونو ته مخه کو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، بیگانه وخت په لکی مروتو کې وسلوالو پر پولیسو برید کړی چې په نتیجه کې د ډی ایس پی اقبال مومن په ګډون سلور پولیس ساتیري وژل شوی دی او 15 نور ژوبل شوی دی. د لکی مروت د پولیس وایان شاهد خان مشال لډیو ته ویل دا پیښه د 2 بجې پر مهال مخې ته راغلی ده. لومړی وسلوالو د لکی مروت په صدر تانې برید وکړ او سلور ساتیري ژوبل کړ. وروسته چې ډی ایس پی اقبال مومن د خپلې نفرې سره د پیښې ځای ته روانو، نو په لاره کې گاډی د سړک گاډی په خودل شوی بم ور برابر شو. پولیس وایي د وسلوالو خلاف د پلټنې عملیات روان دي. نور حال د عمر وزیر په رپورت کې.
د پولیسو په وینا لکی مروتو کې وسلوالو په برید کې د ډی ایس پی په ګډون سلور پولیس والا وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوی دي. د لکی مروت پولیس ویان شاهد خان مشال ریډیو ته وویل د شپې 1 بجې وسلوالو لکی مروت صدر تانه باندې برید وکړ چې د وسلوالو سره ډزو په نتیجه کې سلور پولیس سرتیری د غلطه ژوبل شول. د دوی په وینا د لکی مروتو پولیس ډی ایس پی اقبال مومن سره د پولیس نفری د غلطه را روان ول چې لاره کې وسلوالو د هغه ګاډی سړک غاډی بامی چاودنه کې والوزولو چې په نتیجه کې اقبال مومن په ګډون سلور پولیس والا پکې ووژل شول او یو پولیس سرتیری د غلطه ژوبل شو. پولیس چارواکی وای چې د وسلوالو زید کاروایی لپاره د لټون عملیات پیل شوی او د غلطه وسلوالو زید ځانګړي عملیات د وړاندې نه روان دي. د پولیسو په وینا وژل شوی پولیس ډی ایس پی اقبال مومن د پېښور عدیزۍ متنی اوسېدونکی و، شاعر هم و چې د غلطه مشاعرو او د موسیقي په بنډارونو کې به اکثره لیدل کېده. د نوموړي په وژنه په ټولنیزو رسنیو تود بحث روان دی او خلکو پرې سخت خفګان ښودلې. لکی مروتو کې د نوړاندې هم وسلوالو لخوا په پولیسو په وار وار بریدونه شوي او وروسته یو کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښتې زیاتې شوې. بل طرف د تیرو څو میاشتو نه امنیتي ځواکونو لخوا هم د غلطه د وسلوالو ضد مخصوص عملیات روان دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو خبرونه د تخنیکی وجوهات لکباله د درو ورځې لپاره په تکراری باندې خبريږي. د مارچ پر 1 شمه د جمعې د مخصوصن له 9 بجو بیا د اپریل تر 3 مې د دوشنبه یا ګل تر سهار به د مشال رادیو خبرونه په سبت سوي یا ریکارډ سوي ډول خبريږي.
اوریدونکو، د راتلونکي خالی پورز اتوار پورز او بیا د ګل پورز سلام پښتونخوا خبرونه ته همدارنګ خبرې سندرې ته بزنګ نه وایي ځکه چې پروګرامونه به په تکراری توګه خبرېږي. خو د ګل پورز بیا وروسته به زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه وي. تاسو روغتیا او درمل نه خبرونه او د یارانو مشال خبرونه کې ګډون کولای شئ. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن 13 ورځ د یو نوټیفیکیشن یا خبرتیا په خپرولو سره وویل چې د پنجاب صوبې د انتخاباتو په شان به په خیبر پښتونخوا صوبه کې هم انتخابات د روان کال د اپریل په 8 د روان کال د اکتوبر په 8 نیټه ترسره کیږي. الیکشن کمیشن ویلي چې دا ګام د خیبر پښتونخوا د گورنر حاجی غلام علي په سپارښتنه دوی پورته کړی دی. گورنر د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ته په استول شوي لیک کې ویلي وو د امنیتي ملحوظاتو له کبله هغوی د اکتوبر له 8 نیټې وړاندې د ټاکنو کولو جوګه نه دي. د پنجاب او خیبر پښتونخوا د اسمبلیو له ماتېدو وروسته په 9 ورځو کې باید سر دوباره ټاکنې شوې وای او ورته د اپریل 1 نیټه هم ټاکل شوې وه، خو وروسته لومړی د پنجاب او اوس د خیبر پښتونخوا د ټاکنو نیټه د اکتوبر 3 وځنډول شوه. په دې اړه نور تفصیل له غلام غوث نه.
الیکشن کمیشن د پنجاب صوبې وروسته د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی انتخابات هم د اکتوبر د میاشتې پورې ځنډولې دي. د ټاکنو د کمیشن لخوا د جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره د خیبر پښتونخوا د گورنر په سپارښتنه د اکتوبر 8 نیټه ټاکلې شوې ده. دا د هغې وروستو ده چې تر دې وړاندې الیکشن کمیشن د امنیتي او اقتصادي مشکلاتو په وجه د پنجاب د تحلیل شوي اسمبلۍ لپاره د اپریل د 1 نیټې په ځای د اکتوبر 8 نیټه اعلان کړې وه. د انتخاباتي کمیشن د دغه فیصلې وروستو د تیرې جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا ګورنر غلام علي الیکشن کمیشن ته خط لیکلی و او په هغه خط کې په خیبر پښتونخوا کې د خرابو امنیتي حالاتو او د وسلوالو د بریدونو ذکر شوی و او د الیکشن کمیشن نه پکې غوښتنه شوې وه چې د پنجاب په رنګ دې د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو لپاره هم د اکتوبر 8 نیټه وټاکلې شي. په نوي ورځو کې دننه په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو کولو د سپریم کورټ د فیصلې وروستو د پنجاب صوبې د انتخاباتو لپاره ولسمشر عارف علوی د اپریل 1 نیټه مقرر کړې وه او د خیبر پښتونخوا صوبې د انتخاباتو لپاره د پښتونخوا ګورنر د مئی 28 نیټه تجویز کړې وه، خو د مارچ په 28 نیټه الیکشن کمیشن د پنجاب صوبې د انتخاباتو لپاره د اکتوبر 8 نیټه اعلان کړه او تیره ورځ هم دغه نیټه د پښتونخوا صوبې لپاره هم مقرر کړې ده. په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د اکتوبر د میاشتې پورې د ټاکنو د ځنډولو په معامله پاکستان تحریک انصاف په سپریم کورټ کې کیس هم درج کړی دی او د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ 15 کسیزه جرګهګۍ د دې کیس سماعت هم پیل کړی دی. په مرکزی حکومت د وخت نمخ کې د عامو انتخاباتو کولو د فشار اچولو لپاره پاکستان تحریک انصاف په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې خپل صوبایي حکومتونه ختم کړي وو او د آئینی طریقې کار لاندې د دواړو صوبو اسمبلیان هم تحلیل شوي وي، خو موجوده وفاقي حکومت وایي په هیواد کې عام انتخابات به د عمران خان په خوښه نه بلکې په خپل ټاکل شوي وخت ترسره کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیش
ل شمالی وزیرستان سره تړاو لرونکي سلګونه هغه زده کوونکي چې حکومت د پیرامیډکس یا د طبي مرستو د سانګې د ډیپلومې لپاره د وړیا تعلیم په لړ کې اخیستي اوس شکایت کوي چې له تیرو 9 میاشتو راهیسې ورته حکومت د هاسټل فیسونه نه دي ورکړي چې له وجې د هغوی زده کړې اغېزمنې شوي دي. د زده کوونکي په پېښور او بټ آباد کې په یاد د سانګه کې درس وایي، خو د شمالي وزیرستان یو چارواکي مشال لډیو ته وویل د حکومت د بدلېدو د وجې دا مشکلات مخې ته راغلي چې هغوی د حل کولو تمه لري. د موضوع تفصیل د عمر وزیر نه.
د شمالي وزیرستان سلګونه زده کوونکي چې وړیا زده کړو ته د حکومت لخوا اخیستل شوي پیرامیډکس ډیپلومې ترلاسه کوي، وایي چې د 9 میاشتو نه ورته د هاسټلو او نورې خرچې حکومت نه دی جمع کړې چې زده کړې یې اغېزمنې شوې. دوی وایي چې پېښور بټ آباد کې دغه سلګونه زده کوونکي وړیا زده کړې ترلاسه کوي، خو اوس یې ډیری د هاسټلو ایستلې ځکه چې حکومت وړیا زده کړو ته خوا اخیستي خو د 9 میاشتو فیسونه یې ورته نه دي جمع کړي چې په ادارو کې ورته مشکل جوړ شوی. د میرام شاه اوسیدون کې محمد سعد چې پېښور نارت ویسټ روغتون کې په وړیا زده کړو کارډیالوجي ډیپلوما لپاره اخیستل شوی وایي چې د 9 میاشتو فیسونه یې نه دي جمع شوي، اوس یې د هاسټلو ایستلې، حکومت انتظامیہ دے ورتا فیسوں نہ جمع کڑی.
نارتھ ویسٹ سیکنڈ سیمسٹر اسٹوڈینٹ ہوں، ڈی سی طرف نہ سیکنڈ بیچ بنی میں شوی ہوئی، نائنتھ منتھ میرا پیرا کیجیے چی مشتا خپل اسٹیفن نہ ملا شوائی مش سے اور ڈی سی سرا ہم پتا بنے ملاقات ہو شو مش سرا ڈیرے ودے گا وش والے خو ون نش والے اسٹیفن نے سر پہ مشتا شوائی نے تھا تو دے مش اسٹل ہے کینسر شو بغیر نوٹیفیکیشن نہیں مش رو بسلی اسٹل نہ مش پہ پریشیری دی اور رمضان یاد ہوا طرف تھا بل طرف تھا مشتا اسٹل سے مشکلات تھی نارتھ ویسٹ 30 اسٹوڈینٹ ہوں دی سویر پی کمرے سے ٹولی ویر ایڈجسٹ کری چھ بس فی الحال میرا کمرے سے نہ سکا چھ مش طرف نہ ریپئی نشتا.
محمد عاطف د شمالی وزیرستان ایا بٹ آباد کے پیرامیڈکس کے ڈپلوما اخلی
یونیم کور مخشے دے ڈی سی پروجیکٹ بون دے ایبٹ آباد تر اغلی اودھیان انسٹیٹیوٹ تا فری ایجوکیشن دے پورا مخش ہو اے سا مسئلہ نہ واسطا فنڈ زاں ہو پکٹ منی ہر سبے مشتا بواخ ملا دل اے زا فنڈ زاں او گورنمنٹ نویر کوي ہاسٹل تا نویر کوي نو دیو جی مشتا ڈیرے دیو تے مسئلے مہ مخ کیڑی مش تقریبا 7-8 مہینے اخبل جیبا نہ خرچہ وکڑلا سٹوڈنٹوں دازی رغلی اکثر مالی حالات سارا ڈیر لگا کمزوری دی او زیتای نیرا دے اخبل زنینا خرچان شکر لکه مخه نوینی میش دی اعلی سرونه ته اجزنا اپیل ته کی چې میش ته دا سٹایفن یعنی فند ریلیز کو چستری ته ور کو چې میش دا پرابلمز مکمل ختم شه.
کلام چې د شمالي وزیرستان د غزه کوونکو د مشکل پاړه د شمالي وزیرستان تعمیرات و منصوبه بندي مرستيال ډایریکټر اعجاز خان و پختل نو دوی و ویل چې د وزیرستانه لومړی پړاو کې سل او بیا دویم پړاو کې سل نور زده کوونکي وړیا زده کړو ته لیږل شوي چې شروع کې سستون ځانوه. د تیرو څو میاشتو نه د دوی فیسونه نه دي جمع شوي چې حکومت کې بدلون راغلی. د خیبر پښتونخوا اډیشنل چیف سیکرټری ته دغه کیس دوی استولې چې هغوی پاس کړی د سیکرټری فاینانس یا خزانې سیکتر سره جمع شوی تما کړي چې دغه پیسې زر جاری شي او د زده کوونکو دغه مشکل نور هوار شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان قومي اسمبلی پرون د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیاراتو د کمولو په اړه قانون په اکثریتي رایو سره منظور کړ. په قانون کې ویل شوی چې د سپریم کورټ د مشر قاضي لخوا پر خپل سر د اقدام یا سوموټو نوټس اخیستو فیصله به اوس د سپریم کورټ درې ججان کوي. په دغه موضوع زموږ همکار شاهین بنیری په اسلام آباد کې د سیاسي چارو له شنونکي فرنود عالم سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د قانون منظوري د پاکستان د تازه سیاسي صورتحال په اړه څه پګوت کوي.
زما خیال میں چې پاکستان په کانٹیکس کې دا فیصله ډېر ښه فیصله ځکه ده
جی
چې زمونږ په سیاسي تاریخ کې ټولو کې غټ بحران دا دی چې زمونږ په سیاسي نظام کې دنه تسلسل نشته دی.
ها
خلک انتخابات کې حصہ واخلي تعلیمي اربا روپۍ ولګي او چې دلته حکومت راشي نو هغه کې کله عدالت را دننه شي کله قانون راشي او کله ملٹری اسٹیبلشمنٹ راشی او د پنځو کالو وخت کم دیو وخت دی یو سیاسي جماعت چې هغه خپل حکومت وکړي داغه په لاره کې ډېر رکاوټونه جوړ شي
جی.
سو خلکو ته د پاکستان کې دننه ذاتی اختیارات حاصل شوي دي چې پاکي په شاته سره قانون سازي نو او باقاعده تور باندې
جی جی
داغه په بنیاد باندې هغه ذاتی حیثیت کې مکمل نظام قدرت او مکمل نظام چې ادري نو یو کس خپل په مرضی باندې خپل مرګري په خوښه باندې خپل ذاتی انات باندې یو فیصله کوي. دا فیصله په نتیجه کې کرغاو عوامو چې کوم فیصله په لکاو کړي هغه فیصله هغه مسترد کی او د پارلیمنت نه کس وباسي. زموږ په سیاست کې دننه استحکام او تسلسل نشته دی. دا غي تسلسل قائمولو لپاره ډېر ضروری ده چې سو موټو ایکشن قسم چې کوم کسی دی هغه د خط شي نه صرف دا چې سو موټو صرف ختم شي بلکې په پاکستان کې دننه هر هغه ملک چې هغه جمهوری ملک وي باید شي بلکې هر هغه شی چې په هغه باندې شخصي بنیاد باندې یو تقدس هغه ته حاصل وي هغه تقدس د هغه ختم شي او هر کسی چې دا هر معاملې چې دا قانون دی که آئین دی که نظام دی عوام ته د اختیار ملو شي چې هغه د پاره باندې خپل رائے ورکړي خپل فیصله وکړي.
ځینې کارپوهان دا وایي فرنود صاحب چې دا قانون سازی په تاده کې شوې ده او دا ځکه شوې ده چې د یو سیاسي کنټیکست د انتخاباتو خبرې روانې دي نو دا دومره په تاده کې چې شوې ده سبب د دې نتایج هم بیا ډېر خني.
اصل کې مطلب دا دی چې دا چې فیصله چې هغه د عوامو د عوام په خوښه شوې
جی
پای کې دومره غټي مسلې نه وي. مسلې خو الی وي چې یو تصمیم دا چې ناس وي چې کسان وي دا خو خیال دا وي چې یار موږ په دې د عوامو په مقابله کې د انس په مقابله کې موږ زیات زورور یو موږ زیات اخیار یو. زمونږ د اخیارتیا تقاضا دا ده چې موږ تین خپل بټانډوم چې دنه زمونږ څه په سمجھ کې راځي سو هم په خوخه راځي هغه په سبب باندې راځي چې اسلو کو پاتې شو. قانون سازی دا خبره کول چې په دې باندې یو سیاسي ضرورت را پیدا شو نو پالیټکس هم دا گیم دی په دې کې د خلکو خپل مفادات دي خو لیکن دا یو داسې مفاد دی یعنی مثال کے طور پہ دا زمند فخر ده یو عام سټیزن پر هیڅ باندې زما دا فخر ده چې د عوامي مفادات د کاروباري طبقي مفادات د سیول سوسایټي مفادات د چیمبر اف کامرس مفادات د وکلا مفادات د ډاکټرانو مفادات د پارلیمنت سره وابسته شي. د پاکستان په ټولو کې غټ مصیبت دا دی چې د ایم پی اے د ایم ایل اے د وزیر هیڅ حیثیت نشته د کیپټن حیثیت شته
صحیح
افسر حیثیت شته. زما خیال دی چې د عوامي چې کوم نمائنده ده دا هیڅ کوم حیثیت ته دا چې کوم سټیټس ته هغه بحال کېدل پکار دي.
د سیاسي چارو شنن کې فرنود عالم او چې د شاهین بنری پښتنې ځوابولې موضوع دا و چې د پاکستان قومي اسمبلی د سپریم کورټ چیف جسټس اختیارات کم کړي د دې بس تاثیرات وي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان د کروندګرو ټولنه کسان مزدور تحریک پرون په پېښور پریس کلب کې د خپلو حقونو اړوند په خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره به خپله مبارزه جاري ساتي. دوی وویل په ملک کې د ګرانۍ له وجې د هغوی مشکلات لا نور سوا شوي دي. دوی د نورو ستونزو ترڅنګ په ملک کې د ځمکو د نامنصفانه ویش په اړه هم تشویش ښکاره کړ. د موضوع تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د پاکستان کسان مزدور تحریک وایي د ځمکې نه لرونکو او لګي ځمکې لرونکو کروندګرو د حقونو لپاره به خپل مبارزه جاري ساتي. په پېښور پریس کلب کې د مارچ په 9 نیټه د پاکستان د بې ځمکې کروندګرو د تنظیم مشرانو وویل چې د پاکستان 40% زراعي ځمکه د 15% لویو جاګیردارانو ملکیت دی. په دغه اړه د کروندګرو د مرکزی تنظیم مشر طارق محمود مشال ریډیو ته وویل چې د ځمکې د غیر منصفانه تقسیم په وجه د کر کروندې د وسیلو زیات واک اختیار د جاګیردارو او خانانو په لاس کې دی.
تمہارا مطالبه سب سے بڑا یہ ہے کہ پاکستان میں جو زمین ہے
اس تر ټولو لوی غوښتنه مو دا ده چې په پاکستان کې د ځمکې مساوي تقسیم پکار دی. بې ځمکې کروندګرو ته ځمکې ورکول پکار دی چې هغوی د خپلې خوښې مطابق کرونده وکړي او د پاکستان د خوراک ضرورتونه پوره کړي.
خوراک کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کریں.
د اسماعیل پنوم یو کروندګر مشال ریډیو ته وویل چې اوس مهال د ګرانۍ په وجه هم د کروندګرو ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي او دوی چې کله په اجاره باندې په ځمکه سه فصل وکړي نو د ګټې په ځای د تاوان سره مخ کیږي.
کروندې ځمکه مې دلته د اریان او خراسان کیم کې د پېښور کې ده ضلع سره ټچ ده. پسمندکو خو نن سبا چې کوم د مشکلات ډېر زیات ګران شوي دي. ټی پی ګران ده، یوریا ګران ده، ډیرانونه ګران دي، هر یو شی ډېر زیات ګران شوی دی. د غریب مشکلات ډېر نور هم دغه شوي دي. خانانو له نیمه ورکوي تو اجاره سیستم مینو کسان ورځ پر ورځ لاندې ځي. تاسو ټیکټری وګورئ، کار یو شی وګورئ کنه، ورځ تر ورځ چې کوم دی ډیزل ګرانی ګیر یو شی غریب نور هم ورځ تر ورځ لاندې ځي. خلک کوئی نوی ټیکنالوژي را لغه غریب به سہولت ته پیدا شغی، هغه باوجود هغه ته نور هم مشکلات پیدا شو. ورځ تر ورځ چې کوم دی نوی نوی قانون ناراضي، نوی نوی پالیسۍ ناراضي. دو مزدور او د کسان خاص کر تیر زیات چې کوم دی ورځ تر ورځ هغه لاندې زیاته طبقه.
د کروندګرو د تنظیم یو غړی منور شاه منور مشال ریډیو ته وویل چې واړه کروندګر د نوې ټکنالوژي د لاري د هایبرید تخمونو نه هم متاثر شوي دي او په دې وجه د دوی تنظیم د قدرتی تخمونو او قدرتی سری د کارولو لپاره هم خپل مبارزه پیل کړی ده.
چې دا تخم درمل خرڅ کړي په خپل پټیو کې به شک پیداوار ډیر زیات دي. یو پلس او یو پشل دي، خو بیا در باندې غوښ خپل سپری خپل د دې کم کیمیکل ادویات دي مختلف سیزونه دي هغه یو دکانداري در باندې شروع کی.
د هزارې ډیویژن د کروندګرو د دې تنظیم مشر آصف خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د وړو کروندګرو او مزدورکارو د مهنت په وجه د غنمو، غنی، جوارو او میوه او سبزیانو ښه فصلونه پیدا کیږي، خو د عامو کروندګرو سره د امتیازي سلوک په وجه واړه کروندګر خوار او غریب دي.
اس وقت دنیا میں گندم پیدا کرنے والا آٹھواں بڑا
د غنمو په پیداوار کې پاکستان اتم لوی هیواد دی. د اوریجو د پیداوار په لحاظ شپږم، د غوخي پیدا کولو په لحاظ وم، او د شودو پیدا کولو په لحاظ سلورم لوی هیواد دی. نو په دومره لوی پیداوار کې څوک هم وږی نه دی پکار.
او تو میرے حال میں کوئی بھوکا نہیں ہونا چاہیے.
د کروندګرو د تنظیم مرکزی مشرانو په پېښور پریس کلب کې د وړو کروندګرو ستونزې د خپل تنظیم سره ثبت کړې او دوی وویل چې د مرکزی او صوبایي حکومتونو د لارې د کروندګرو د بیلابیلو ستونزو حل کولو او د دوی د حقونو ترلاسه کولو لپاره به خپله مبارزه جاري ساتي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په واشنگتن کې د ډیموکراسۍ په سرمشریزه کې ګډون نه کوي. د سرمشریزه پرون شروع شوه چې نن به هم دوام کوي. دې وزارت په یو بیان کې ویلي چې هیواد له امریکا سره تعلقاتو ته اهمیت ورکوي او اسلام آباد به د جمهوري اصولو د ودې لپاره او پیاوړتیا لپاره د سرمشریزې له شریکو قربانو سره کار کوي. قسم پاکستان په سرمشریزه کې د ګډون نه کولو وجه نه ده بیان کړې، خو په پاکستان کې ځینې کارپوهان دریز لري چې په دې سرمشریزه کې چین ته بلنه نه ده ورکړل شوې، نو ځکه پاکستان هم پکې ګډون نه کوي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل له
په واشنگتن کې د ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ په اړه دوه ورځنۍ سرمشریزه دوام لري. دا سرمشریزه د مارچ په 9مه پیل شوې چې پکې د امریکایي ولسمشر جو بایدن ادارې د پاکستان په ګډون یو سل شلو نړیوالو مشرانو ته د برخې اغستو بلنه ورکړې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ پر 23مه په یو بیان کې ویلي چې په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي. وزارت په بیان کې د بلنې لپاره د امریکا او شریکو قربانو مننه کړې او ویلي دي چې اسلام آباد به د جمهوري اصولو د ودې او پیاوړتیا لپاره له امریکا او د سرمشریزې له شریکو قربانو سره کار وکړي. دا چې پاکستان ولې په دې سرمشریزه کې ګډون ونه کړ او د دې بعد پاکستان او امریکا په اړیکو څه اغیز وي، په دې اړه د چین او امریکا لپاره د پاکستان پخانی سفارتکار اشرف جانگیر قاضی د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته ویل چې په دې سرمشریزه کې چین ته بلنه نه ده ورکړل شوې، نو په داسې کې اسلام آباد نشي کولی چې د امریکا لپاره خپل مهم ملګری پرېږدي.
امریکا خو ډېر مهم ملک دی، موږ سره تعلقات ساتل غواړو، لیکن پاکستان هغه نمبر ون دوست دی، هغه چین دی. نو دا د چین خلاف یو اوباما کانفرنس دی او زموږ هغه پرایورټي خو چاینا ده.
او تاسو وایئ چې د دې سره به د پاکستان او د امریکا په تعلقاتو څه اثر وشي کنه؟
امریکا ته معلوم دی چې د پاکستان او د چین تعلقات څنګه دي. پاکستان ټیک دی، نن سبا خو ډېر مشکل کې یو، لیکن دا مطلب نه دی چې خپل انټرسټ په ایر کو او امریکا انټرسټ په فالو کو.
په واشنگتن کې په ډیموکراسۍ سرمشریزه کې ترکیه ته هم د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو هند او تایوان پکې رابلل شوي دي. د پاکستان لخوا په دې سرمشریزه کې د ګډون نه کولو د اقدام په داسې وخت کې شوی چې دا هیواد د سخت اقتصادي بحران په برخه کې د پیسو نړیوال مالیاتي صندوق د پور پروګرام ته لیواله دی. پخانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې پاکستان تر اوسه په دې غونډه کې د برخې نه اغستو سبجا نه دا بیان کړي، خو داسې نه څرګندېږي چې په دې سرمشریزه کې به د ګډون نه کولو سره د پاکستان او امریکا په اړیکو او یا اسلام آباد ته د ځینو ادارو لخوا د پور په ورکولو سره اغیز وشي.
دا خو هر ملک د هر ملک لیډران د خپل ملک د ګټې لپاره سوچ کوي، فیصله کوي. نو چې دوی فیصله کړې ده په دې کې به دا ویني چې د پاکستان ګټه ده، دا نه د امریکې خلاف ته، نه د چین خلاف ته، نه د یو په حق کې ده، نه د بل په حق کې ده، پاکستان خپل مفادات ګوري.
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو یا د انټرنیشنل ریلیشنز څانګې پخانی مشر اجاز خټک مشال ریډیو ته ویل داسې ښکاري چې د واشنگتن د ډیموکراسۍ سرمشریزه د خبرو زیات پام به چین، ایران او سعودي عرب ته وي، نو پاکستان نه غواړي چې د دې خبرو یو برخه جوړ شي.
امریکای او پاکستان تعلقات باندې ظاهر ده دا به ډېر ښه اثر نه د پاکستان ته به دا فیصله ګرانه وه، ځکه پاکستان دې وخت کې داسې حالت کې دی چې نه هغه امریکا پرېښودې شي، غواړي چې امریکې سره هم تعلق پیسې هم پکار دي، ټریډ هم دی، بل نورې مختلف مسلې دي، سیاسي رقم دي، فوجي تعلقات هم امریکې سره دي. خو چین او سعودي عرب او ایران دا ټول ملکونه سره غور، خالي ایران دې پرېښې مخالته چین هم دی، نو هغه اوس دې وخت کې پاکستان به نه غواړي چې هغه دې د خلاف ښکار شي، خاص کر چې د ایران او د سعودي عرب دا ریسنت معاہدہ شوی دا، خو هغه سره چین او دای داسې کافی نیوز راغلی اوس کو پاکستان یوازې هغه ته لاړو، نو هغه پاکستان به ښکاري چې هغه د دې خلاف کیمپ ته لاړو.
د سعودي عرب سرکاري خبري اژانس د مارچ په 8مه ویلي وو چې د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر به په روانه روزي میاشت کې ل خپل ایراني سیال سره ملاقات کوي او دا لیدنه بعد دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو رغولو د تړون لمخې کیږي. دواړو هیوادونو د چین په منځګړتوب د مارچ په 10مه د یو بل سره د وو کلونو وروسته د سفارتي اړیکو په بشپړ ډول په بیا رغولو سلا شوي وو. پاکستان په 2021 کال کې هم په دې سرمشریزه کې ګډون نه وکړي. هغه مهال د چین بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د پاکستان د دې اقدام ستاینه کړې وه، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ پر 23مه په بیان کې ویلي چې اسلام آباد له واشنگتن سره خپلو اړیکو ته اهمیت ورکوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. دونکو په پیښور کې د سهار 10:30 شوې دي. مخکې تر دې چې د مشال تر رڼا لاندې بحث ترته وړاندې کړو، د نن ورځې وروستي مهم خبرونه. بېګا ناوخته په لکې مروتو کې وسلوالو پر پولیسو برید کړی چې په نتیجه کې د ډي اس پي اقبال مومن په ګډون څلور پولیس سرتېري وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړی ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا اسمبلی د ټاکنو نیټه اعلان کړه. کمیشن پرون د یوې خبرتیا په خبرولو سره وویل د انتخابات به د اکتوبر په 8 نیټه ترسره کیږي. جسټس مسرت هلالي د پېښور های کورټ لومړنی مشره قاضي وټاکل شو. د پاکستان د قانون او انصاف وزارت لخوا د خبرتیا په خبرولو سره ویل شوي چې د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د میرمن مسرت هلالي د پېښور های کورټ د لومړنۍ مشرې قاضي په توګه ټاکلې ده. هغه به د اپریل لومړۍ نیټې خپل منصب سنبالوي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو دولت وزارت وایي وروستیو سیلابونو په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 900 کورونه ویجاړ کړي دي. دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمي مشال رډیو ته ویلي چې دا سیلابونه د سر زیان هم لري او په خبره د زیانونو ارقام هم لومړني دي. په مکسیکو کې د امریکا پولې ته نږدې د کډوالو په توقیف مرکز کې د اور لګیدو پیښه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. سی این این، بی بی سی، الجزیره، رایټرز او ګڼو نور رسنیو اژانسونو لیکلي چې دا پیښه د مارچ په 28مه د دوشنبه په ورځ ناوخته مخې ته راغلې ده. اوس هم درته د مشال ترانه لاندې بحث وړاندې کوو چې کوربه یې عبدالحی کاکړ دی او موضوع دا ده چې په پاکستان کې په خلکو کې د زیاتېدونکو غیر یقیني حالاتو بیلابیل اړخونه باندې بحث شوی دی او میلمانه به درته هغه معرفي کړي.
د مشال ترانه لاندې
سلامونه او ستړي مسي. په پاکستان کې د حکومت او د عمران خان په مشرۍ د تریکین صاف ترمنز اختلافات او سیاسي بحران جوړ کړی دی. بلخوا د خراب اقتصادي حالت له کبله ګرانی زیاته سوي او بلور ته د وسوال طالبانو حمله تر بل هر وخت زیاته سوي دي. د پاکستان د سیاسي امنیتی او اقتصادي حالاتو په دې وخت کې وګړي له څومره غیر یقیني حالت سره مخامخ کړي دي. دا او سره تړلې نورې پوښتنې په دې بحث کې چیړو. مېرمانو مو په پېښور کې د نفسیاتي او رواني ناروغیو پوه پروفیسور ډاکټر محمد عرفان او دلته په پرا کې د مشال ریډیو مشر مدیر داود خټک دي. تاسو دواړو مېرمنو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب، زه به اول داود خټک صاحب ته ورسم. داود خټک صاحب، تاسو پاکستان ته تللي وئ تقریبا یوه میاشت هم شاوخوا تېره کړه او هر ځل ځئ، کال دوه درې هر څومره چې وي، دا ځل چې تاسو لاړاست چې کومې وجه ما وښولې چې اقتصادي بحران، سیاسي بحران او بیا امنیتي حالت هم خراب دی، د ټولو کې عام ولس خلګو سره کاغه د معاشري هر طبقه هر قسم خلګو، تاسو څه اخیستنه ځینې وکړئ چې حالت څومره داغو د پاره غیر یقیني دی؟
ډیره مننه. او د تاسو چې څنګه د خپل پروګرام په سر کې خبره وکړه چې پاکستان مخکې به چې څه کېدل، نو خو یا به امنیت و یا به یوازې سیاست و، او اقتصاد خو همیشه همداسې روان وي. خو دا وار چې ما څه وکتل پاکستان کې او د تیرو تقریبا یعنی یو نیم دوه کالونه چې سره روان دي په پاکستان کې، نو هغه دا درې واړه سره را یو شوي دي. امنیت هم خراب دی، پسې خرابېږي. ورسره د پاکستان اقتصاد هم خراب دی او پسې خرابېږي. او سیاست خو تقریبا دا غینه یو عام سړی په کلي او په کوڅه کې هم ډېر خپوي دی. نو دا درې واړه چې سره را یو ځای شوي دي، او د دې چې کوم هغه نتیجه راوتی ده او را برسېره شوي ده، نو هغه یو بې یقیني ده. او یو عام وګړی تاسو چې لږ څنګه ذکر وکړو هغه د نه یوازې یو عام وګړی بلکې د مډل کلاس یعنی درمیانه طبقې نه چې 19 تر 12 کلاس پورې کاغه سرکاري نوکران دي کاغه افسران دي کاغه کاروباریان دي د اغي سره د یو بی یقیني د حالت سره مخ دي
یعنی د بی یقیني حالت تعریف په موږ څنګه کوو یعنی څنګه بی یقیني د پاغو کې
دا یو بی یقیني چې د سیاسي یعنی سیاست کې سباسي کیږي حکومت پاتې کیږي یا نه پاتې کیږي د چا حکومت راځي سه حالات جوڑی گی ججان سر پخپلو کی نختی دی د فوز پا اڑبانی پخپلو کی دا خبری را روانی دی چه اختلاف تی پا پارلیمان کی نیم پارلیمان موجود دی او نیم پارلیمان نیش تی بیا د خلکو ترمنز یو لو یا خلا را مست شوی دا او دا یو بلکی چه کم اغا فاصلی دی اغا دیر زیادی شوی دی دا یو دا دا یو بی یکینی شو خلک نپوهی گی چه سبادل تا سکی دونی دی
خبر ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب تشریح غیر یقینی حالت تجربہ
غیر یقینی صورت حال ډیر زیات شوی دی او غیر یقینی صورت حال یو اړخ نه دی چې مونږ وایو چې دا غیر یقینی صورت حال صرف د سیاسی صورت حال حوالے سره دی د اقتصاد د معیشت حوالے سره هم غیر یقینی صورت حال دی او زمونږ صوبہ چې دا د نفسیات چلے هغه همیشه دا خبره کوي چې کله هم غیر یقینی صورت حال وي نو همیشه ټول نو پیلا بدایي چې دې کې خلک چې دی هغه بنیادی طور باندې غبراهټ او دې غبراهټ د لاسا پریشانی شکار وي او اوس موږ ډیر زیات د خلک همیشه دې سوچ کی چې اوس بس کیږي موږ بس جوړیږي دا چې کم موږ پیسې ګټو دا موږ لپاره کافی به یو کنه به نو دې حواله سره دا معاملات چې دی هغه روز پر روز دا سي داون طرف ته روان دي چې خلک پریشان دي اوس یې موږ دا اوس خبره چې بل موږ واچې دا های کلاس دی لو کلاس دی میډل کلاس دی پرابلم دا روان دی چې کم موجوده صورتحال دی دي کې آهسته آهسته دا چې میډل کلاس دی دا آہستہ آہستہ ختمی ہی لگیا رہے اور چسنگا یو ذل تاریخ حوالے سے رمون یو دیر فنومنل خبر ادا اور دل چی یو وقت دا سرا ہو دا دنیا حالات کے چی دا خبر بکی دل چی دا دنیا با ہیو ہیوز اور ہیو نوٹ مینز کی با تقسیم چی دا تقریبا ما آغا طرف تراوان دے
تاسو چی کم خبر کوئی چی تاسو ایسے چی پا ملکی معاشی حالت دا سی دی چی یا هغه خلق بوی چې چلری او هغه خلق بوی چې ډیر چلری او نه لري کنه دا د کی به تقسیم سي او تاسو ته چې کم مریضان براتلو ناروغان براتلو هغه کې به ممکنه ده زیاتره خلق د غریبی طبقه او یا به د منځنۍ طبقه یا درمیانه طبقه والا وو تاسو له څه وخت دا محسوسوي چې هغه خلق چې هغه شتمن دي پیسې لري مالدار دي د هغه هم د غیسی او غیر کینه صورت حال کې له تاسو سره اوس مخامخ کیږي او تاسو ته نوې نوې ناروغان راځي کنه
زبیدا سلیم چې دا کلاسز چې دي دا مختلف پرابلم شکاری مختلف کلاسز کې مختلف قسمه پرابلمز بل حوالی سره دا نه دی چې کله هم های کلاس څه دی اپر کلاس څه دی هغه ته څه پرابلم نه یا ټول پرابلم بل لوور کلاس ته وي دا ډیپند کوي پرسن ټو پرسن ځکه چې بیماری چې دا هغه حالات واقعات او پرسنالټی دا ټول باندې ډیپندنت دي موږ دا ټول ګورو دا یو اهم خبر ادا دی چې اوس دو خبرې زیات شوې دي یو خبر ادا دی چې خلکو مینس خلکو کې دا غبراهټ ډیر زیات شوې دی او چې دې غبراهټ په وجه آهسته آهسته دا چې انسان پر امید دي چې هغه ته اعتماد دي چې اوس به څه شي څه چونه به بهتر شي هغه کمیږي لګیا دی او بیا دا چې څنګه څنګه کمیږي مایوسی زیاتیږي او چې مایوسی زیات شي نو دې مایوسی سره انسان خفګان یعنی ڈپریشن شکار شي او دا ڈپریشن چې دی به آهسته آهسته نه صرف دا چې هغه یو کس ته نقصان کوي بلکې هغه کوالټی آف لایف دونه متاثر کی چې هغه د معاشري کوالټی متاثر کی نو دا ډېر اهم خبره ده چې مونږ دې باندې خیال وکړو او دې باندې سوچ وکړو
مننه ډاکټر صاحب. داوت خټک صاحب تاسو په خپل سفر کې لډیرو خلکو سره لیدلی وی، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب سمه تشریح وکړي چې نفسیاتي ناروغي اون اروپا ډیره پرمختللې ده، دلته خلک ډېر شتمن دي او شتمن خلک وي، هغه خپل نفسیاتي ناروغي او مسلې او دوایانې علاجونه دا کوي. خو تاسو چې اوسلته لاړاست، تاسو دا محسوسه کوئ له خلکو سره تاسو خبرې کولې، هغه په انګریزي کې وي آوټ ورته وایي، یعنی له دې شانو څخه د ځان خلاصېدو، له دې غیر کینی صورتحال څخه د ځان خلاصېدو، له خلکو سره خپل یو فارمولا وه، یو علاج و، یو لاره وه که نه؟
خلکو د ټولو نه زیات مشکل دی چې دی د حل لاره نه ویني، او هر کله چې دی ته د حل لاره په نظر نه راځي، نو د هغې سره تاسو چې څنګه په سر کې وي دا بی یقیني خپرېږي. زه که تاسو ته یو لنډ مثال درکم، نو مخکې به چې مونږ د خلکو سره کېناست، هغې سره به مو خبرې کولې، نو اولنۍ خبره به چې همیشه په خبرو کې راتله یا په هغې باندې به بحثونه کېده، په حجره کې، په لاره کوڅه کې، په محفل کې، هغه به سیاست و. یعنی همیشه به خلکو ویل چې د پاکستان هر سړی که تاسو وګورئ، کاغه د کلی دی، کاغه د خار دی، کاغه د بانډې دی، کاغه د ارزی دی، هغه په سیاست کې هر سړی ډیر زیات یعنی دلچسپی لري، هغه ډیر په مینه باندې سیاسي بحثونه کوي. خو دا وار حالات لږ د هغې نه جدا و، بلکې ډیر څه د هغې نه جدا و. سیاست وو، خو د سیاست سره سره چې زما کوم مشاهده وه یا ما څه وکتل په خپلو سترګو باندې، هغه د ګرانې خبره وه، هغه د روزګار خبره وه، هغه د مستقبل خبره وه. یو څوک به تاسو ته ووایي چې زما د بچو د سکول فیسونه نه برابرېږي، یو بل څوک به تاته ووایي چې ماته مزدوري نه برابرېږي، یو بل څوک به تاسو ته ووایي چې ما سره دا فکر دی چې زه به څنګه خپل کور جوړوم. یعنی او دا د دې هر سی چې کوم طرف ته دا لاري بیایي، دا هر څه چې کیږي او دا په کوم طرف باندې دا هر څه ځي، هغه بیا هم هغه یوې خبرې ته راځي چې دی پوهېږي نه چې لاره کومه ده، یعنی د حل لاره کومه.
مننه داود خټک صاحب، همدغه ستاسو چې کوم کیسې ځینې نقطې بیان کړي هغه زه ډاکټر صاحب ته وړمه. ډاکټر صاحب، لکه داود خټک صاحب وویل چې خلکو به دا 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 اندېښنې درلودلې، تاسو چې خلک راځي که نه، تاسو یو هیسټري اخی د خلکو، بیا له خلکو څخه دا پوښتنه کوي چې د دې سمپټمس څه دي، علامتونه ستاسو څه دي، یعنې د دې دغه هغه کې څه بدلون راغلی دی، یعنی هغه سمپټمز چې به په خلکو پخوا درته شول اوس پکې ځینې نور شیان هم اضافه شوي دي که نه؟ هم هغه چې کوم د نفسیاتي بیماری چې کوم علامات دي، بس هم هغو چوکاټ کې دا بند دي.
خبره داسې ده چې چوکاټ چې کوم پیلا نه جوړ دی، هغې کې دا خبرې خو پیلا نه شامل هم دي، داسې نه دی چې دا خبرې شامل نه دي، ځکه چې دا چوکاټ خو داسې ګلوبل لیول باندې جوړ دی که نه، چې کله مونږ هیسټري الو دا معلومات ګلوبل لیول باندې جوړ دی، نو هغه ګلوبل حالات کې دا شي نو خو چرته نه چرته نه پیلا مونږ. خو دو خبرې دې حوالے سره اهم دي چې اوس پکار چې مونږ هغې باندې بحث لګو. یو خبره خو دا دی چې د خلکو ته خپل مستقبل حوالے سره، خاص طور باندې معاشي مستقبل حوالے سره ډیر زیات پریشانیانې دي. دا پریشانیانې دې حد ته دي چې ما ته دا اندازه کیږي چې تاسو څنګه معلوم دی پاکستان کې دا پریکټس دی چې سحر کې مونږ هسپتال کې کار کوو، ماښام کې مونږ خپل کلینک کوو، نو چې دا سحرکله چې زما چې کوم ځای چېرته زه کار کوم هغه یو چیریټي سیټ اپ دی، هلته فری آف کاسٹ سروس پرووائڈ کی. نو الته چې دی دا مریضانو تعداد انتہائی زیات شو، حالانکہ مونږ اکثر دا ګورو چې خلک خاص طور باندې لږ کوم افورډ خلک هم غواړي چې کلینک ته راشي چې ورته انډیویژل هغه ملاو شي، فیور ملاو شي. خو اوس حالات داسې دي چې خلک داسې چاریټی سیټ اپ ته، داسې سیټ اپ ته چې هلته لږ ہوں هغه فائنینشلی ورته برډن کم شي، هغه هلته را روان دي. او زمونږ کلینک والا سیټ اپ ته مریضان کم ځي، هغې وجه هم دا دی چې خلک خپل فائنینشیل برډن ګوري چې چرته نه مونږ کمی کولی شو. کم ځای داسې دی چې هغه ایمرجنٹ نه دی، بالکل داسې نه دی چې هغې بغیر گزاره کیدی شي، هغه هغه کوي. نو دا ډېر اهم خبره ده، دا یو خبره شوه. دویم خبره دا دی چې کله مونږ دا وایو چې مونږ دا رول چې دی دا سوشل ایڈورسٹی، خاص طور باندې سوشل فائنینشیل ایڈورسٹی خبره کوو، نو سوشل فائنینشیل ایڈورسٹی سره معاشرے کے نو برایان ان راضی، واغه برایان خامخا علی برایتی چې خلکو تا خپل
ټیم اینډز میټ نه کیږي او هغه اینډز میټ کول لپاره هغه څنګه سدا سے کارونه کول غواړي چې هغه چرته شارټ کټ وي چرته هغې کې داسې کارونه وي چې هغه د قانوني لحاظ سره ډېر موضوع نه وي خو خلق بیا څنګه سره کوي چې خپل بوث اینډز میټ کوي نو دې حوالے سره معاشرے کې کوم مسائل راځي دې نه نور معاشرہ خرابیږي نور نفسیاتی مسائل جنم علی نو بیا دا
نظر تجربے مطالعہ بنیاد او دو مداد لاڑیم او خلق ولدو او راول دو پاکستان کی کم خلق دغه سی حالاتو یا خلق ذمہ وار گنی سیدا اقتصاد او سیاست او امنیت دوی خراب کری دی یا بیا پاغو دا ذمہ واری راضی کہ چونکہ الزام وہ ہم نہ لگئی سی ملک پدا سی حالت پانی پیدا سی ڈگر کی چپاغے کی خلق پہ اقتصادی طور پر سیاسی طور پر معاشی طور پر لحاظ باندھ خوشحال ہوئی نو آیا دغه شان چې تاسو بیانوي یا ډاکټر صاحب به بیانوي چې پاکستان کم په طاقت کی یا په قوت کی یا اداری دی یا حکومتونه دی په هغه حلقو کی د دې احساس وو؟
بالکل زه ستاسو پوښتنې ته راځم. خو ډاکټر صاحب د دې خبرو په یعنی دا چې یو زور پسې سویل غواړم هغه دا دی چې ما چې څوک د خلکو د ګرانې یو چپره روانه ده او د هغې د وجې نه د خلکو د اخیستو چې کوم قوت دی هغه هم ورسره پرېوځي. یو خوا د بجلی بلونه دي، بل خوا د تیلو بلونه دي، د تیلو قیمتونه دي، او بل خوا چې کوم بد شی را روان دی هغه د خلکو صحت دی. یعنی چې یو سړی به د نن نه کال مخکې د ورځې درې څلور وارې غوښه اخیستې شوه یا چکن یعنی چرګ به اخیستې شو، هغه اوس نشي اخیستی، هغه ختم شوی دی. یو سړی به چې یو بل یو خوراک اخیستې شو، فروټ به خوړې شو، هغه فروټ د یو عام سړی د وس نه هغه بهر شوی دی. دې سره زه فکر کوم په دې باندې ډاکټر صاحب بخښ پوهیږي، خو زه فکر کوم چې د عام خلکو صحت چې دی هغه هم پریوزي. سو پورې چې ستاسو دا پوښتنه د دې ته چې راشم، نو داسې ده چې په عام خلکو کې کم دوه قسمه طبقه دي. که تاسو وګورئ نو پولرایزیشن یا دو اړخیز هغه سوسایټي چې ده هغه په داسې طریقه باندې جوړه شوې ده چې یا خلک په یو طرف دي یا خلک په بل طرف دي. اوس په منځ کې چې کوم خلک دي که د هغې نه پوښتنه وشي، نو هغه دوه قسمه طبقه چې دي هغه د دې ذمہواری کړي. زمون په دریم نړۍ یعنی ثرد ورلد کنټریز کې خو هیڅ حکم دومره زیات ذمہواری نشو کوي چې هغه ذمہواری په خپل سر باندې واخلي. خو دې چې څوک د دې ذمہوار غړي، نو هغه یا فوج د دې ذمہوار غړي او یا سیاستوال د دې ذمہوار غړي. بیا پکې تر څه حد پورې رول د ججانو هم راځي، یعنی کوم چې قاضیان دي د سپریم کورټ. نو سیاسي بحثونه چې کیږي په هغه کې چې زیاتره یعنی د نن نه تقریبا 15 کاله مخکې د فوج د پوز دا ایمیج داسې وو چې دا د یو هیرو په انداز کې وو. هر سړی به دې ته بدرنه سترګه کتل او د دې خبره به اورېدا، او هر کله به چې یو مشکل راغی په پاکستان کې نو خلکو به د پوز طرف ته کتل. او که رښتیا هم سړی وایي د پاکستان کې واحده اداره ده چې هغه ډېر په یو طریقه سره جوړ ده، نو هغه پوز دی. خو نن سبا چې کله بحث کیږي او سیاسي بحث راځي، د ملک د مشکلاتو بحث راځي، نو که یو عام سړی هم دی، د کلی یو عام سړی، نو په هغه کې تقریبا ایوریج یو خاص پرسنټیج خلک هغه پوز ته ګوته نیسي چې دا خو پوز ذمہوار دی د دې شیانو، د دې سیاست کې دی ګوتې وایي، په دې کارونو کې دی ګوتې وایي. نو دغه یو بدلون هم را روان دی
کې یعنی زما هم سوال هغه وو، تاسو ما خل تشریح هم کوي او رستم الدین دې نتیجې ته خیر زمو د بحث په بنیاد راورسېدو که څه ساينټیفیک نه ده چې خلک ذمہوار یا خو د پاکستان عدالتونه چې پاغه کې ججان راځي، یا بیا د پاکستان فوج تر یو ځای پورې، او بیا تر یو ځای پورې سیاستوالان. مانا دا درې داسې دي چې سړی ویلای شي چې خلک دا فکر کوي. اوس په دې درې واړه ادارو کې وګڼي که په دې دغه کې وګڼي، دا احساس وو چې په خلکو کې زموږ په حواله باندې دا احساس دی یا ملک پر دې لار باندې روان دی، نو موږ ته داسې بندونه تړل دي چې دغه په نتیجه کې د خلکو ژوند څه دی یا د خوشحالۍ پر لور لاړ شي.
احساس خو حتما شته، خو خبره دادا چې بیا کوم وګورو نو هر اداره او هر شخصیت یا د خپل ادارتي مفادو په خاطر یا د خپل شخصي مفادو په خاطر هغه طرف ته نه ځي.
ځکه کدی طرف ته ځي نو که پوز دی طرف ته ځي نو پوز به خپل ادارتی مفاد او خپل شخصی مفاد قربانی کوي نو الی به د حل لار مومي که سیاستوال په دې طرف باندې ځي نو هغوی به هم حتمن عمدغه کار کوي چې خپل شخصی مفاد یعنی که کومه پارټي ده نو هغوی به خپل شخصی مفاد قربانی کوي نو بیا به دوی د حل یو لار مومي او همدغسې که ججان یعنی قاضیان د عدالتونو یو طرف ته ځي نو دوی به دا قربانی کوي او زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې کومه یو اداره یا پوز یا سیاستوال یا ججان هغه دا وخت دا زمان دې خبرې ته تیار دي چې هغوی خپل مفاد او خپل ادارتي مفاد قربانی کړي او د ملک په مفاد کې هغوی خبره وکړي.
مننه داود خټک صاحب. ډاکټر صاحب چې بیا مو دې ترازو لکه داود خټک صاحب چې کومې خبرې وکړي نو موږ ټوله خبره پر سیاست او معیشت او په اقتصاد او په دې ټولو خبرو راڅرخي. تاسو ته که څم ناروغان خو خیر د دې په پس منظر به نه یې خبر کله چې دوی تاسو سره ملاوي شي نو تاسو ته دا چې کوم دوی سمپټمز بیانوي د خپلې ناروغۍ تاسو ته پکې دا ښکاري چې د دې اصل کې کی هغه خپل نشي بیانولای د غدری بحرانونه چې دي د په ناروغۍ کې تاسو ته سرک یا ښکاري کنه؟
کوشش دا کوم چې خلکو خبرې واورو او خلک خپل خبرې مختلف طریقو سره مونږ ته کوي. هغه طریقې ډېر مختلف کیدی شي هغې کې دا هم کیدی شي چې خلک چې کم شی نه زیات تنګي هغې طرف ته زیات باور وکړي هغه هم کیدی شي. کله کله داسې خبره هم راتلی شي چې هغې کې خلک دا خبره وکړي چې هغه تنګ خو یو شی نه دي خو هغه وجه ورته معلوم نه وي او هغه اشاره بل طرف ته وکړي. نمون دا خبرې اکثر ډېر ډېر زیات دي باندې سپیسیفک نیو ځکه چې مونږ خدا ګورو چې څه کسان څه خلک خبرې چې کوي نو هغې مقصد او معنی هغه شانتینی چې څنګه مونږ ګڼو. نمون زیات توجه چې دی خبره هغه خپل بیماری په حوالے سره کوي نمون توجه هغې ته زیات دي او مونږ هغې ته زیات اهمیت ورکړو چې زمونږ کار خو بیا تشخیص سره او هغې تشخیص سره تړلې هغې حالت سره دی ځکه چې زمونږ دو قسمه حالتو سره خیالي یو خو موجوده او دویم چې دې بیماری که علاج وشي نو بیا به څه کېږي او که علاج ونه شي نو بیا به څه کېږي. دې دواړو ته زمونږ ډېر پام نو دا دواړه خبرې زمونږ ذهن ته ای او مونږ زیات فوکس پدې کوو.
داود خټک صاحب تاسو ته راځم اوس دغه حالت چې په سیاسي حواله په اقتصادي حواله په امنیتي حواله باندې بحث شو اوس دې کې سوال دا دی چې په پاکستان کې دغه درې واړه تاسو وی چې هغه خپلو ادارتي یا شخصي ګټو ته ګوري بل داسې قوت او طاقت په دې ملک کې شته چې هغه په دې ټولو حالاتو کې مداخله وکړي او داسې یو حالت جوړ کړي چې په دې ملک کې دغه درې واړه په یو پیچ سي یا یو ځای سي او یو داسې حالت یو داسې سټراتیجي یو داسې دغه جوړ کړي چې دغه په نتیجه کې کوم غیر یقیني حالت دی هغه په یقیني حالت ورو ورو بدل شي.
پاکستان تاریخ کوم ګورو نو د 1950 نه چې موږ وایو نو هر کله چې سیاسي حالت خراب شوه دی یا سیاسي حالت خراب کړل شوه دی یا د سیاسي حالت خرابېدو یو بهانه جوړه شوې ده نو کوم قوت چې الته خپل قدم ایښې دی او دا وعده یې کړې ده چې موږ اوس دا حالت رسمو نو هغه پوز دی او د هغې وجه دا ده چې پوز یو متحده اداره ده د یو کمان د لاندې کار کوي د هغې یو مشر وي چې هغه وایي چې کینی نو ټول پوز کینی چې هغه وایي چې ودرېږي ټول پوز ودرېږي نو بل هغې سره د قوت دی طاقت دی ورسره زور دی ورسره ټوپک دی ورسره او بل د پاکستان سیاست چې دی هغه دومره مضبوط نه دی د جمهوریت جرړې چې دي هغه دومره مضبوطی نه دي چې لکه د امریکا یا د برتانیا یا د نورو یورپي هیوادونو په څیر باندې سیاسي مشران پوز ته وایي چې تاسو د آئین د لاندې نو بیا د پوز مخې ته آئین هم دومره سغټ شی نه او نه د دې مخې ته جمهوریت سغټ شی یا نه بله خبره نو همیشه به پوز مداخلت کولو او د هغې سره به یو مارشلا ولګېده او په ظاهره به د یو عام سړي په نظر کې په ملک کې آرامي راغله او یو څو ورځې به جشنونه هم وشو دا مونږ ولیدل. نو اوس که اول تاسو وګورئ نو اول کله چې نواز شریف او د هغه پارټي مسلم لیگ نون دا د اقتدار نه بهر وو نو دوی د پوځ خلاف شکایت کولو او په هغې باندې یو حمله روانه کړې وه او د هغې تر شا یو وجوهات وو چې هغه وجوهات وزن لري. اوس چې عمران خان د حکومت نه بهر دی نو عمران خان او د هغه پلویانو په پوځ باندې یو حمله روانه کړې ده او په دې اوسني حالاتو کې د ټولو نه مهمه خبره او دلچسپه خبره دا ده چې د تیر وختونو نه مختلف دا وار د سوشل میډیا کردار ډیر زیات عام شوی دی. نو پوځ هم اوس په دې پوزیشن کې نه دی چې هغه کوم اقدام اوچت کړي.
داود خاټک صاحب سوال بل تاسو لکه څنګه تشریح کړئ چې فوج اوس په هغه حالت کې نه دی، خو زما سوال هغه کې دا و چې بل داسې قوت په پاکستان کې تاسو ته ښکاري که مثال تاسو وایسته دغه ټولې ادارې کاغه تاسو بیا عدالتونه یادوي کاغه بیا سیاستدانان ټول یادوي پارټیانې که بیا فوج یادوي کاغه د ادارتي ګټې وي که شخصي ګټې وي پر خپل ځای باندې څلورم یا پنځم داسې قوت شته چې هغه ته د دې ټولې کیسو احساس دی او هغه دا وایي چې یاره دا ټول پر یو ځای کول دي را یو ځای کول دي او چې دغه حالت چې دی دا ملک چې په کوم حالت کې دی دا دی ووزي کاغه څلورم قوت شته نه بس په دې درو کې به دوی سر را څرخي او دا مسله به کوي او که دوی کول غواړي نو کولای شي.
څلورم چې څه دی هغې ته زه قوت نه وایم، خو یو خبره شته دی چې هغه سیول سوسایټي ده. په سیول سوسایټي کې داسې خلک شته چې هغې فکرمند دي د دې ټول هر څه په اړه، خو که بیا مونږ فکر وکړو نو د سیول سوسایټي سره اختیار څه دی او سیول سوسایټي داسې یو فورم نه لري چې هغه په هیچا باندې یو یعنی یو فشار پی باندې راوړي. نو په ظاهر باندې چې زه ګورم دا زما شخصي نظر دی چې زه ګورم نو داسې هیڅ یو بل فورم نشته دی چې هغه د دې فکر وکړي او که فکر کوي فکر به حتمن به خلک فکر کوي فکرمن خلک شته، خو د هغې سره دا اختیار نشته دی چې هغې دا خلک رایوزی کی. اوس که تاسو وګورئ د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه یعنی څومره سیاسي ګوندونه چې دي هغه په یو طرف باندې ولاړ دي او عمران خان پاکستان تحریک انصاف او یا د هغه دوه درې پلویان لکه پرویز الهی شو یا شیخ رشید شو دا په یو بل طرف باندې ولاړ دي. نو د دې بد اړخ چې دی هغه دا هم دی چې په منځ کې پکې هیڅوک هم نشته. یعنی مخکې به داسې وو چې کوم سیکولر ګوندونه وو د عوامي نشتر ګوند شو پښتونخوا میپ شو دی به چېرته په منځ کې ودرېدل نو دی به بیا د روغې جوړې یو هڅه وکړه یا د مثال په توګه که پیپلز پارټي وه هغې به یو منځ ته ووتل. اوس خو دا ټول په دې هر سیس کې پارټي دي، یعنی یو طرف ته دی ولاړ دي، یو طرف ته عمران خان ولاړ دی، په دریم سایډ باندې پوز ولاړ دی، بیا بل طرف ته عدلیه ولاړه ده.
تاسو ډېره ښه نقطه وکړه. بله یو بل شی چې موږ په دې بحث کې هېر شو، یو بل قوت هم یعنی قوت یا یو برخه بل هم ده چې هغه میډیا د پاکستان رسنۍ دي. سوشل میډیا خلق اشخاص بھی استعمالی، افراد بھی استعمالی یا بھائی گند بھی استعمالی، وہ یو انفراسٹرکچر یعنی دا ساخت و شکل کی دا پاکستان ورسپانی دی، ٹیلی ویژنوں نے دی، چینل دی، پاگے کی دننا یعنی دا میڈیا پہ دی ٹول حالاتو کی رول تا تاسوبیا پاگے صاحب بانی سنگا ہو رہے
د میډیا رول تر ډیره حدا زه چې کم یعنی چې کم لوی لوی نمونه وو زه به نمونه دلته نه اخلم، تاسو پوهیږئ اوریدونکي هم پوهیږي چې کم لوی لوی نمونه وو واړه په ځای باندې پیدا هغه هم تقسیم دي، یو طرف ته ولاړ دي یا بل طرف ته ولاړ دي. هغه کم چې د میډیا یو خاصیت دی چې هغې ته په اصل کې میډیا ویلی شي چې هغې ته یعنی ابجیکټیویټي وته ویلی شي، غیر جانبداری وته ویلی شي، هغه غیر جانبداری ډیره کمه پاتې شوې ده او د هغې یو وجه سیاسی ده، بل وجه د هغې ادارتي مفاد دي. یعنی میډیا د سیټ میډیا دا چې دا هغه د خپلو ګټو دپاره کار کوي او چې کله د خپلو ګټو دپاره کار کوي په هغې کې بیا ابجیکټیویټي یا غیر جانبداری ده هغه په ځای باندې نه پاتې کیږي. دریمه خبره دا ده چې که بعضي میډیا یو غیر جانبداره خبره هم کوي خو چې هغه د یو خاص ګوند په طرف باندې نه کیږي نو په هغې باندې بیا خلک ګوتې اوچتوي، په هغې باندې خلک اعتراضونه اوچتوي. دا تاسو کتلی شئ په سوشل میډیا باندې د ګوتو د شمیر یو څو صحافیان داسې دي چې هغې تر یو حد پورې خپل غیر جانبداری ښیي خو کوم وګورو نو د 20 کروڑو پاکستان دی او په هغه کې په سلګونه نه بلکې په زرګونه سیاسي پارټي دی. نو د یو سو د ګوت د شمیر د خبريالانو اواز به تاسو چا چا تر رسوي ان تر سو پوری چې میډیا په یعنی په اجتماعي توګه باندې دا فیصله اونۍ کې چې مونږ غیر جانبدار پاتې کیږو مونږ د دې ملک لپاره کار کوو تر هغه پورې دا ډېر زیات ناممکنه خبره ده او دا ډېر د مایوسۍ خبره ده.
ډیر مننه دا اوس خټک صاحب ستاسو ډاکټر محمد عرفان صاحب را سره ولې دا غټ ټلیفون یا د تخنیکی ستونزې له وجې هغه بیا موږ کوشش وکړو چې بیا راولو خو ممکنه نه سوله وخت هم را سره کم دی. نو دا خټک صاحب ستاسو ډیر مننه او ډاکټر صاحب ستنه خو بهرحال د ډاکټر صاحب هم په رسمي توګه ډیر مننه په دې بحث کې برخه واخسته. ښه وخت. خدای په امان. دا د مشال ترنلاندې بحث چې پکې مو له ډاکټر محمد عرفان او داود خټک سره د پاکستان اقتصادي سیاسي او امنیتی حالاتو ته پکتو سره د دې هواد پر وګړو د اغیز بلابل اړخونه چړل بحث پایته ورسېده. عبدالحق کاکړ ته اجازه ورکړي. ته خدای پامان.
د مشال رادیو خبرونه د تخنیکی وجوهاتو لکباله د درو ورځې لپاره په تکراری باندې خبريږي. د مارچ پر یو دیرشمه د جمعې د مخصند له 9 بجو بیا د اپریل تر درېمې د دوشنبه یا ګل تر سهاره به د مشال رادیو خبرونه په سبت سوي یا ریکارډ سوي ډول خبريږي.